پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې قطر ته له کابله د تلونکي افغان هیئت سفر د نامعلومه دلایلو له کابله ځنډېدلی دی. دا هم نه ده معلومه چې څومره وخت ځنډېدلی، آیا دا سفر به وشي که ونه شي. دا مو د خپرونې د سر موضوع ده. پر همدې موضوع باندې رپورټ او بحثونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه اورو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کوي.
په کندهار کې د سولې او پخلاینې په ملاتړ لاریون کیږي. په غزنی کې ولس وسلول په پوځي عملیاتو کې وژل سوي دي. بلخوا پاکستاني چارواکي وایي چې په بلوچستان کې 14 کسان هغه وخت وژل سول چې بس موټر یې د نامعلومو حمله کوونکو پر کمین ور برابر سو. قطر ته له کابله د تلونکي پراخ هیئت سفر تر نامعلومې مودې پورې وځنډېد. په پام کې وه چې د افغانستان د دولت لخوا ګمارل سوی هیئت نن ماپښین د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي، خو د حکومت یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې د سفر د ځنډ خبرې یې وکړې خو د علت په اړه یې څه ونه ویل. د دغه هیئت یوه غړي د نوم نښولو په شرط ویلي چې د تخنیکي ستونزو او له دغه 2500 کسیز لیست سره د طالبانو د مخالفت له کبله د دوی سفر د څو ساعتونو لپاره ځنډېدلی دی. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې دغه ځنډ موقتي دی او که حکومت قطر ته د دغه هیئت پر استولو له سره غور کوي. تفصیل په څو شیبو کې اوریدلی سي. په کندهار ولایت کې نن د سولې پخلاینې په ملاتړ ستر لاریون کیږي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دغه لاریون لپاره د ښار ټولې مهمې لارې د ټرافیکو پر مخ تړل سوي دي. د کندهار د سولې د ولایتي کمیټې مشر شیر احمد حقیر نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه لاریون د سولې په اړه د مثبت فکر جوړونې لپاره کیږي.
په دې کې کوم مشران، ځوانان، د پوهنتونونو شاګردان، د مکاتبو شاګردان ټول پکې ګډون کوي انشاءالله.
دا لومړی وار دی چې په کندهار کې د سولې په ملاتړ داسې یو لوی لاریون کیږي. د غزنی ولایت محلي چارواکي وایي چې د افغان او بهرني ځواکونو په ګډو پوځي عملیاتو کې ولس وسلول طالبان وژل سوي دي. د والي وایان وایي چې دغه عملیات په تیرو 3 ساعتونو کې په مرکز ګیلان، ګیرو او اندړ ولسوالیو کې سوي دي. محمد عارف نوري نن رسنیو ته په یو صوتي پیغام کې وویل
تیرو 3 ساعتونو کې د غزنی ولایت د مرکز او ګیلان، ګیرو او اندړ ولسوالۍ په اړوند کې د ځانګړو افغان ځواکونو او ائتلاف هوایي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ولس تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. 3 تنه ټپیان شوي دي او 6 تنه یې له وسلو سره یو ځای ژوندي نیول شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ولي ویاند وایي چې د ګیلان ولسوالۍ په مربوطاتو کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات اوس هم روان دي. هغه امریکایي چې له طالبانو سره د همکاری په تور نیول سوی او په 6 کلونو بند محکوم سوی وو، د 12 کلونو بند له تیرولو وروسته خوشی کیږي. جان واکرلند په افغانستان کې د طالبانو پر رژیم د امریکا د پوځي حملې له پیلېدو څو اونۍ وروسته د 2001 میلادي کال په نومبر کې نیول سوی وو. لند چې اوس 30 کلن دی، په 6 کلنۍ کې له یمن څخه افغانستان ته تللی او له طالبانو سره یو ځای سوی وو. د ده د بند پاتې موده په زندان کې د ښه سلوک په خاطر بخښل سوی. په پام کې و چې نوموړی په امریکایي طالب باندې مشهور و. د راتلونکي مې میاشتې پر 23 د انډیانا ایالت له زندانه په مشروط ډول خوشي سي. هغه پر امریکا د القاعده لخوا د سپتمبر د 11 له تروریستي حملو 4 میاشتې مخکې افغانستان ته تللی و چې د طالبانو په خوا کې د شمال ایتلاف د ځواکونو په وړاندې جګړه کې برخه واخلي. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې 14 کسان هغه وخت وژل سول چې بس موټر یې د نامعلومو حمله کوونکو پر کمین ور برابر سو. چارواکي او محلي رسنۍ وایي چې وسلولو د بس موټر مسافر چې نن له کراچۍ څخه ګوادر ته روان و له موټر کښته کېدو ته مجبوره کړل. ژوندي پاتې سو کسانو پولیسو ته ویلي چې وسلولو د مسافرو د پیژند پاڼو تر کتنې وروسته ځینې مشخص کسان ووژل. د بلوچستان د حکومت ویان ظهور بلیدي د ازادي راډیو مشال څنګې ته وویل
14 سے 15 لوگوں کو شناخت کیا سکتے ہیں بازار کی طرف. بلوچستان حکومت ویان او د اطلاعات صوبائی وزیر میر ظہور بلیدی وای چې په پیښه کې 14 کسان وژل شوی دي او دا پیښه 13 شپه د 12:30 څخه بیا د 1 بجې په منځ کې شوی ده او د لمړنۍ شواهدو څخه داسې بریښي لکه چې د وژل شوو کسانو تړاو د پنجاب ایالت سره وي.
د دغو وژنو انګیزه لا څرګنده نه ده او د پیش مسؤلیت هم چا نه دی منلې. په ناکرار ایالت بلوچستان کې هم بیلتون غشتون کې هم نور افراطي وسلوال فعال دي. بلوچ بیلتون غشتون کې ډلې د نورو قومونو خلک په نشه کوي، خو افراطي وسلوال تر ډیره پر شوې اقلیت حمله کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان به راتلونکي اونۍ چین ته لاړ سي او د دې هیواد له مشرانو سره د کتنې تر څنګ به په پیکینګ کې د یوه کمربند یوې لارې د لویې پروژې غونډې ته وینا هم وکړي. چین د دې پروژې په لړ کې په پاکستان کې د سړکونو او له نړۍ سره د سوداګرۍ د سمندري لارو د رغولو په هدف له دې هیواد سره د شاوخوا 80 میلیارد ډالرو پور او پانګونې ژمنه کړې ده. په پیکینګ کې د دې پروژې په اړه په لویه غونډه کې چې د اپریل له 16 تر 18 جوړیږي، د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین تین په ګډون د نړۍ د لسګونو هیوادونو مشران ګډون کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړی ویلي چې عمران خان به په دې غونډه کې د ګډون ترڅنګ د چین د ولسمشر شي جنګ پینګ او صدر اعظم لی کیانګ سره د دوه اړخیزې غونډې ترڅنګ هم وګوري. د بیان له مخې دواړه لوري به د همکارۍ د پیاوړتیا لپاره ځینې تړونونه لاسلیک کړي. او شمالي کوریا ادعا کړې چې یوه نوې تاکتیکي وسله یې ازمویلې ده. د دې هیواد دولتي خبري اژانس ویلي دغه وسله د رهبري سوې الوتنې او قوي سروکې لیږدولو قابلیت لري چې د اژانس په خبره په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د دې نوې وسلې ازموینه د خپل هیواد د جنګي قدرت د پیاوړتیا لپاره مهمه بللې ده.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو غوریدل صالح محمد صالح در توړاندې کړل من نتریکو وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. قطر ته له کابل څخه د تلونکو افغان هیات سفر ځنډې دلای دی. ولی او د څومره وخت لپاره په دې موضوع باندې به ریپورت ولرو. په همدې باندې چې په قطر ته د کابل څخه د تلونکي هیئت د ځنډیدو سببونه ښایي څه وي، په امریکا کې د هارتفورد د پانتون د سیاسي علومو له استاد ډاکټر احمد وایس وردک سره مرکام لرو. همدارنګه به په یو بل ریپورت کې واورئ چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې خلکو ته سیلابونو مالی او همدارنګه بشري زیانونه اړولي دي. دا موضوع هم څېړو که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم لرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو او د مخکښو ښځو پروګرام هم له یاده مباسئ. تکل شوی چې له افغانستان څخه د سلګونو کسانو په ګډون یو لوی هیئت نن د طالبانو سره د خبرو لپاره د قطر مرکز دوحې ته سفر وکړي، خو تازه مو رپورټونه تر لاسه کړي دي چې دغه سفر ځنډیدلی. دا چې څومره ځنډیدلی دی او د علت پاړه یې تر اوسه چارواکو، البته د ځنډ د علت پاړه یې چارواکو څه ویلي کنه، همدا اوس سره د کابل سټډیو نه زما همکار اکرام الله اکرام په تماس کې دی. ښاغلی اکرام، خبرونې ته ستړی مشي، له تانه به واورو چې څه ویل کیږي د کابل څخه قطر ته د تلونکي هیئت د سفر د ځنډ پاړه.
ډیر مننه نن صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د سې لپاره دغه سفر د ځنډ خبره کیږي. د افغان حکومت یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل چې دغه سفر ځنډیدل دی، خو د علت په اړه څو نه ویل. په پام کې و چې دغه پلاوی نن د پنځشنبې په ورځ لغرمی وروسته د قطر په لور باندې حرکت وکړ. ویل کیږي چې د دوی لپاره یو لوی قطري الوتکه هم چارتر شوی، خو دا چې ولی دغه سفر ځنډیدلی د علتونو په اړه تر اوسه معلومات نشته. خو د دغه پلاوی چې قطر ته به استول کیږي یو غړي چې نه غوښتل د دنوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل چې د تخنیکی ستونزو او دغه 250 کسیز لسر د طالبانو د مخالفت لوجې د دوی سفر د 100 ساعتونو لپاره ځنډیدلی دی. دغه د دې پلاوی دی غړي دا هم ویل چې دوی ته د حکومت لخوا نه اړیکه ونیول شو، خبر ورکړل شو چې د دویم امر پورې باید دوی انتظار وباسي د ستید پر د سفر د چې د سو ساتونو لپاره د ک د په دوامدار شکل باندې تر اوسه پورې لا هیڅ نه دي څرګند. حکومت وایي چې په دې اړه به وروستي جزئیات نن له غرمې وروسته له رسنیو سره شریک شي. د غونډه افغان حکومت وایي چې د قطر غونډه د روان اپریل میاشتې په 19 نه تر 20 پورې په مرکز دوها کې به جوړیږي، خو طالبانو 13 ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې دا غونډه په 20 او 21 باندې کېږي. دلته هم یو ځل د نقیز مسله ده، د 19 نه تر 20 او د 20 نه تر 21 ک دا تر د 20 نه تر 21 پورې وینو دا پلاوی چې نن ټاکل شوی ولاړ شي ک شاید په دې خاطر باندې روسه شي. خیر په صورت وروستي معلومات به وروسته راوځي. 13 ورځ یو مهمه مسله دا و چې طالبانو د غلس سره مخالفت خو دا ویل چې دا ډیر لوی لیست او دوی په دې نوملړ کې یوازې یو شمیر مشخص او قومي مشرانو شخصیتونو سره وګوري. همدار از وای چې هیڅوک نشي کولای چې په دې غونډه کې د افغان حکومت په استازولۍ باندې خبري وکړي. خو 13 ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پخلاینې د شورا سره په وناسته کې چې په ارک کې جوړه شوې و وویل چې له کابل تلونکو پلاوی چې د دوی په قطر کې د افغان حکومت استازي توپ کوي، او د هم وویل چې دغه پلاوی باید طالبان دې ته آماده کړي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کېږي. ځکه د خغلی غنی په وینا باندې غیر له خبرو نه د جنگ د ودرېدو لپاره بل لار نه لري. یو مسله چې تر اوسه پورې لا رسنیو ته نه دراوتلی، هغه د دې غونډې اجنډا ده چې په دې غونډه کې بس لن پڅې شي باندې بس کیږي. خو د دې غونډې یو ګډونوال د دې پلاوی یو ګډونوال چې هغه بزی محمد عمر زاخیلوال په پاکستان کې پوخانی سفیر لازادی رادیو سره په خبرو کې ویل چې دوی هڅه کوي چې اوربان تر ټولو مهمه خبره وي او په اوربان باندې بحثونه
وکړي. ډیره زیاته مننه.
مهم تر دې خصوصا په اوربان باندې زمونږ زیات فوکس پر دې وسی چې څنګه لنډه لار پیدا کو دي ته چې جنگ وترو. جنگ چې وترو د فضا برابرې نور خبره ته ټول خبرې په یو ناس کې نه حل کیږي. سره کافي زیات ناس ته ضرورت لري، مګر په دغه ناس کې څنګه کولای شو چې زیات فشار زمونږ پور باندې وسی.
نو ان څه روسي معلومات به روس او وريدونکو ته په دې اړه ورکو چې بل اخره پریکړه
مننه ډیره
کیو څنګه وکی.
ډیره زیات مننه اکرام. دوستانو و موریدل چې د قطر ته د کابل څخه د تلونکو حیات سفر د نامعلومو دلایلو له کبله ځنډیدل دي. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې ستونزه چیرته ده. ټاکل شوې ده چې سبا او چې 19 تاریخ دی د حکومت په وینا او د طالبانو په وینا په 20 تاریخ باندې د قطر خبرې پایل شي. دا چې ولې به دغه سفر ځنډیدلې، اختلاف په کوم ځای کې دی؟ د په امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو استاد ډاکټر احمد وایس وردګ را سره هم دا اوس په تماس کې دی، د افغانستان د سولې د غروانی خبرې څاري. وایس وردګ، د تاسو فکر باندې په داسې حال کې چې لوګدو باسون نو وروسته په کابل کې بلاخره قطر ته تلونکي یو هیئت وټاکل شو او طالبانو خپل هیئت معرفي کړی دی، په ورستۍ دقیقه کې یا په ورستۍ شیبه کې ولې دغه سفر ځنډیدلې، د ځنډ سبب به د تاسو فکر سي؟
مننه انفد. لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان حکومت ولسمشر ټول دغه رهبران، سیاسي رهبران او قومي مشران او د مدني ټولنې راغوښتي وي او یو ډیر اوږد لیست جوړ کړی و د 2500 چې په دې کې تقریبا همغه سیاسیون شامل و، د حکومت چارواکي شامل و، د مدني ټولنې افراد و که دینه شامل وي. لیکن دغه لیست بیا طالبانو رد کړه. طالبانو په دې رد کړه چې دغه ډیر اوږد لیست و او بیا په دې جریان کې پخوانی ولسمشر کرزی هم شاته شو چې دنه زمن. نو په دې جریان کې بیا طالبانو د قطر د حکومت سره تماس نیولی دی، په هغې باندې فشار اچولی چې باید دغه لیست رد شي او نوی لیست جوړ شي. بیا د قطر حکومت د افغانستان د حکومت سره په تماس کې دی، د افغانستان په حکومت باندې فشار اچولی دی چې باید یو نوی لیست جوړ شي چې تقریبا دغه د سیاسي مشرانو نه تشکیلی او کم افراد پیدا که شامل می. نو او دغه شای تر ډیره حد امکان لري چې د افغانستان حکومت ورته ونه مني.
تاسو فکر باندې وایس ورته تاسو فکر باندې د دغه سفر ځن خایدای چې د قطر حکومت په افغان حکومت باندې د طالبانو په غوښتنه فشار راوړی دی چې لیست محدود کی او د لیست محدودو هڅه د افغان هیئت د سفر د ځنډیدو سبب شوی.
بالکل هم دغه سده او ډیر احتمالات دم دی شت چې د افغان حکومت تحریم کی او دغه غوند بیخی کنسل شي تا بیخی دغه هیئت ولار نشي قطر ته به قطر غوند د امکان لري چې تا بیخی و نشي په دې چې ولسمشر غنی د قطر د حکومت دغه غوښتنه نه مني په دې چې د بعد ډیرو مذاکراتونه دغه لیست جوړ شوی دی او دا تقریبا د افغانستان د حکومت داخلي چاري دي چې د قطر حکومت اجازه نه ورکوي چې په دې چارو کې هم مداخله وکړي چې څوک د ګډون وکړي او څوک یې ونه کړي.
ډیره زیاته مننه کوم وایس وردګ قدرمنو دوستانو د امریکا د هارتفورد پانتون د سیاسي علومو استاد ډاکټر احمد وایس وردګ و چې په قطر کې د افغان هیئت د قطر په غونډه کې د افغان هیئت د ګډون د ځنډیدو په اړه یې خپل نظر څرګنداوه. تر اوسه پورې حکومت دا نه ده په ډاګه کړی چې له کابل څخه د دغه هیئت سفر د ځنډ سبب څه دی او آیا دا چې دغه هیئت به کله سفر وکړي. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي اورېدلی شئ. د افغانستان او سیمې په اړه وړاندې نور رپورټونه هم لرو خو اوس راځئ چې څو اقتصادي خبرونه واورو. د کابل سټوډیو نه زما همکار وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي پلان لري چې په روان 1499 لمریز کال کې 226 سوداګریزي او 1315 کوچنۍ شنی خونې جوړې کړي. د دې وزارت وایي اکبر رسمینن ازادي رادیو ته وویل چې دا شنی خونې د افغانستان په 28 ولایتونو کې د بزګرانو د اقتصادي پیاوړتیا او د سبزیجاتو د پراختیا په هدف جوړیږي. نوموړي وویل چې د کرنې وزارت دغه برنامه په یو شمېر ولایتونو کې پیل شوی او یو شمېر بزګرانو ته په شنو خونو کې د کرلو په هدف د سبزیجاتو تو تخمونه هم ویشل شوی دی. خغلی رستمی وای د دې برنامې لالارې د وډاندیس په صورت کې هغه بزګرانو ته چې ډیره کرنیز ازمکه ولري سوداګریزه خونه او هغه چې کمه کرنیز ازمکه ولري کوچنی شنی خونه جوړیږي او پکې کارل کیدونکو تخمونه هم ورکول کیږي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د برېښنا له درکه د پوروړو کسانو د لینونو د قطع کولو له کمپاین وروسته د دوی په عوایدو کې زیاتوالی راغلی دی. د دې شرکت وایان وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د لینونو د قطع کولو له کمپاین وړاندې د برېښنا شرکت ورځینی عواید له 3 تر 15 میلیون افغانۍ رسیدل خو دا رقم اوس له 30 تر 50 میلیون افغانۍ رسیدلی دی. نوموړی وای د برېښنا له درکه لزګونه پوره وړي چې وړاندې خپل قرضداري نه پرې کوله اوس هم د شوي چې خپل قرضداري پای ته ورسوي. د افغانستان د برېښنا شرکت نږدې 2 اونۍ وړاندې د برېښنا له درکه د پوره وړو پر ضد د دوی د لینونو د قطع کولو کمپاین پیل کړی چې لا اوس هم روان دی. او نن د کابل په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بای یو بورې قزاقي وړه 1450 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوې بورې 1150 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمه نه بورې 2000 افغانۍ، د غوړی یو 14 لیتر بوشکا 980 افغانۍ، د دې تر څنګ یو لیتر ډیزل په 500 او یو لیتر پټرول په 900 افغانۍ پلورل کیږي. او همداشان د کابل په شاهزاده سرای کې د بهرنی وسارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ 15 سلوی ختوله، یو یورو واتی افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ.
ازادي راډیو ته وګورئ. شمالي کوریا ویلي چې د تکتیکی لارخونې وړ نوې وسلې آزمویلې ده. د خبر د شمالي کوریا دولتي ایجنسی خبر کړي د شمالي کوریا د وسلو آزموینې هغه لنجبونه مسله ده چې له عملې پر دې هواد د امنیت شورا او د امریکا د حکومت لخوا بندیزونه لګول شوی. د شمالي کوریا د وسلو د آزموینې خبر په داسې وخت کې خبر شوی چې د دې هواد د رژیم مشر څور زمخ کې ویل چې د امریکا له ولسمشر سره بیا کتنې ته چمتو دي. دا مسله فرشتي جلالزئی تعقیب کړی دم د وسره سره په استډیو کې ده. فرشتي جلالزئی د شمالي کوریا رژیم د نوې وسلې د آزموینې په اړه څه جزئیات ورکړي دي؟
د شمالي کوریا د شمالي رژیم مشر کیم جونګ اون ویلي چې دا نوې ازمویل شوې وسله د شمالي کوریا د جنگي قدرت زیاتولو لپاره ډیره مهمه ده. د شمالي رژیم له لوري د دې نوې وسلې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړ سوي، خو دومره یې ویلي دي چې دا نوې وسله چې دوی ازمویلې ده په تاکتیکي ډول لارښوونه ورته کیدلی سي یا رهبري کیدلی سي. د دې وسلې نور جزئیات نه دي څرګند سوي، خو د پیونګ یانګ تر دې اعلان یوه ورځ مخکې په امریکا کې د نړیوالو او ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ویلي و چې د شمالي کوریا په یوه اساسي اټومي مرکز کې ځینې نوي تحرکات ثبت سوي دي.
په داسې حال کې چې مخکې د امریکا ولسمشر او همدارنګه دغه نوې امریکایي ادارې چارواکو ډاډ څرګند کړی و چې ښایي د شمالي کوریا سره د دوی وروستي تګ راتګ د دې سبب شوی وي چې دا حکومت یا د شمالي کوریا رژیم نورې داسې ازموینې ونه کړي. د دغه وروستۍ ازموینې په اړه چې تاسو یاده کړله، د امریکا حکومت تر اوسه څه ډول غبرګون څرګند کړی؟
طبعا تاسو چې کومه خبره وکړه، د امریکا حکومت تر دې مخکې کله هم چې د شمالي رژیم میزایل ازمویلی دي یا د نوې وسلې ازموینې اعلان کړی دی، نه یوازې د امریکا حکومت بلکې ملګرو ملتونو هم د شمالي کوریا پر رژیم انتقادونه کړي دي او داسې ازموینې یې غندلي دي. خو د دغې نوې ازموینې په اړه د امریکا حکومت څه نه دي ویلي.
د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ د بیا کتنې خبرونه خپاره شول، خو څومره ممکنه ده چې کیم جونګ اون او ترامپ بیا سره وګوري په داسې حال کې چې دغه نوې ازموینه هم شوي؟
و دغه مسله یو څه تفصیلي ده. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون تیر اونۍ وویل چې د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره بیا کتنې ته تیار دی، خو کیم وویل چې دوی خپل شرایط لري. کیم دا خبره د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس د اپریل په 14مه کړې وه. هغه ویلي و چې موږ به له زغم سره د روان کال تر پایه صبر وکړو چې که د امریکا له لوري کومې پیاوړې پرېکړې را وړاندې سي یا موږ ورسره مخامخ شو. د شمالي کوریا د رژیم مشر او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د فبروري په میاشت کې سره کتلي وو. دغه کتنه په ویتنام کې وه، خو د هغوی کتنه له نتیجې پرته پای ته ورسېده. کیم جونګ اون تر دې کتنې وروسته وویل چې په ویتنام کې د دوی د خبرو د ناکامۍ عامل د امریکا یو اړخیزې غوښتنې وې. کیم ویلي و چې دې مسالې د واشنګټن او پیونګ یانګ د اړیکو د ښه کېدو لپاره د امریکا پر نیت او صداقت د دوی پوښتنې پیدا کړې وې، دوی ته پوښتنې پیدا کړې وې. خو کیم جونګ اون د اپریل په 14مه نیټه وویل چې د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر سره شخصي روابط ښه دي او هر وخت چې وغواړي دوی دواړه لیکونه سره تبادله کولای سي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر هغه وخت په واشنگتن کې د جنوبي کوریا له ولسمشر سره کتل او هغه وخت یې ویلي و چې د شمالي کوریا د رژیم د مشر سره بیا کتنې ته علاقه لري. نن چې کومه خبره رامخکې سوې ده، هغه د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو او په دغه مذاکره او خبرو کې د هغو پر رول ده. د فرانسې خبري اژانس نن د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکړی دی چې د شمالي کوریا رژیم غوښتنه کړې چې له امریکا سره په خبرو کې دي د سهولت لپاره مایک پومپیو له دغو مذاکرو څخه وایستل سي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د برخې رئیس دغه خبري اژانس ته ویلي چې که مایک پومپیو بیا په دې اړه په خبرو کې ګډون وکړي نو دوی خبرې به ډېرې اوږدې او بې تمرکزه وي. نو تر اوسه نه ده معلومه چې د امریکا د حکومت ځواب به په دغه برخه کې هم څه وي.
زیاته مننه فرشتي جلال زئی. دوستانو، شمالي کوریا ویلي چې د تاکتیکي لارښوونې وړ یوه نوې وسله یې ازمویلې ده. په دې اړه او په دې اړه د امریکا او نړۍ د ممکن غبرګون په اړه مو له فرشتي جلال زئی معلومات واورېدل. مننه ترې کوو. دوستانو، زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ راډیو واوري.
د غزنی ډیرو وګړي شکایت کوي چې سکل د نامنوي لامل د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې نیالګي نه دي نال شوي، خو د دې ولایت د کرنې ریاست وایي چې پر ډیرو ولسوالیو یې نیالګي ویشلې. له غزنی د ازادۍ راډیو د خبري الحبیب الرحمن تاثیر په ریپورت کې تفصیل اورو.
په غزنی کې ځوانان او مدني فعالان وایي په دغه ولایت کې د جګړو او نامنوي لامل د نیالګیو د کینولو بهیر په ټپه ولاړ دی. دوی وایي په تیرو پسرلو کې به ځوانانو دولتي چارواکو او کرنې ریاست د نیالګیو په کینولو کې پوره ونډه اخیسته، خو سږ یې ورته شا کړې ده. دوو تنو ځوانانو، امین ابراهیم زوی او محمد ناشر، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د غزنی له 1300 څخه په نیمایي ولسوالیو کې هیڅ ډول نیالګي نه دي توضیح سوي.
نور کلونه به نیالګی کې نه ول کېدل ولسوالۍ ته بل یېجل کېدل دا نه د کړي بلکې تیرو څو کلو کې دلته سنیالګی شي ول دغوم لا سم ساتنه نه دسه
طالبانو په خپل خلکو ته ویل سنیالګی چینه وي نو دا د امنیت مشکل نه ده دولت خپل سستی کوي
مدنی فعال زینب احمدی بیا په دې باور ده چې دولت نیالګیو په کېنولو کې زیان ویني ازادي راډیو ته وویل کرنی ریاست په ولسوالیو کې ځکه د نیالګیو له کېنولو ډډه کوي چې په راتلونکي کې وسلوال پکې پټیږي
دوی په دې عقیده دي چې شاید موږ نیالګي کېږدو د وخت په تېرېدو سره دا ونې کېږي او شاید د ډېر نام نه وي موږ سره سي وسلوال کېدای سي په دوی کې پټ سي
دا کرنی ریاست بڼوالۍ او مالداری د ملي پروګرام ان ایچ ایل فی مشر صدیق الله کلیوال بیا ازادي راډیو ته وویل نامنی د نیالګیو په کېنولو هیڅ بد اثر نه کوي
نامنی د باغونو په توزیع په جوړولو باندې زیات تاثیر نه لري مو ټول باغونه په هغه ساحو کې جوړ کړي دي چې هغه ډیر نام نه دي له هر ولسوالۍ څخه خلکو مراجعه کړې ده په هغو ولسوالیو کې مو باغونه ورکړي دي هلته کارمندان لرو ترینینګونه ورکوي او باغونه تعقیبوي
خبریال کامران الکوزای بیا وایي که کرنی ریاست په یوولس ولسوالیو کې د نیالګیو د توزیع خبره کوي خو سږ کال یې په څوارلس ولسوالیو کې هیڅ نیالګی نه دی کېنولی
صحیح ده چې دوی به نیالګي توزیع کړي وي خو هغه د ښار په سطح باندې په ډېر محدوده برخه کې خو تقریبا په څوارلس ولسوالیو کې دوی هیڅ نوه د مثمره نیالګي نه دي توزیع کړي خلکو ته
غزنی د هیواد له هغه ولایتونو څخه یو دی چې ډیری وګړي په کرنه او کرهانه بوخت او ډیری اړتیاوې له همدې لارې پوره کوي خو دغه نیالګي د هوا په پاکوالي او د ورښتونو په زیاتوالي کې هم پوره ونډه لري
دوستانو له غزنی څخه مو رپورټ واورېده چې دغلته سږ کال هغسې چې په نورو کلونو کې کېدل ډیر نیالګي نه دي کېنول شوي په دې اړه مو د بېلابېلو لورو نظرونه واورېدل په افغانستان کې مو په وروستیو کې د راغلو سیلابونو او له کبله یې د تلفاتو په اړه رپورټونه درلودل خو دغه سیلابونه یوازې په افغانستان کې نه دي راغلي بلکې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې هم خلکو ته سیلابونو بشري او مالي زیانونه اړولي د ایران درویش ولایتونه د شدیدو سیلابونو شاهدان و چې کرنیز مځکه تخریب کړي او په لسګونو کسانې مړ کړي بلخوا په پاکستان کې هم تر ډیره په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې سیلابونو د لسګونو کسانو د مړینې سبب شوی دی سالی محمد سالی د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د سیلابونو له کبله د وختو زیانونو په اړه حال راکړي
پاکستانی چارواکو د چهارشنبه پر سهار وویل چې بې وخته بارانونه په دغه هیواد کې د سیلابونو د بهیدو سبب سوي چې په نتیجه کې کورونه تخریب زراعتي مځکې زیانمنې سوي او لږ تر لږه 50 کسانې په نتیجه کې مړه سوي دي دغو سیلابونو د افغانستان په ګډون د آسیا د جنوب په ډیرو هیوادونو کې زیانونه اړولي دي د پاکستان د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې ویاندې ریما زبیری وویل زیات تلفات په غرنیو سیمو کې خلکو ته اوښتي چې د اورښتونو اوبه پکې په چټکۍ حرکت کوي یو سل پنځوس ټپیان په یو روغتون کې بستر سوي چې چارواکو پکې اضطراري حالت اعلان کړی دی خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونه د شدیدو سیلابونو شاهدان و چې د میرمن زبیری په خبره سیلابونو په دغو ایالتونو کې څو ښارونه زیانمن کړي دي د ژغورنې محلي ادارې یوه کارکوونکي محمد یونس وویل چې پوځي او د ژغورنې ادارې هڅه کوي خلک د بلوچستان ایالت له هغو کلیو چې اوبو چاپیره کړي وژغوري په سند ایالت کې په سلګونو هکټاره کرنیز مځکه کې د غلو دانو حاصلات تخریب سوي دي د هارون رشید په نوم د پولیسو یو محلي چارواکی وویل په ډیرای اسماعیل خان کې لکلیو په سلګونو کسان د خوندیتوب لپاره ایستل سوي او سیلابونه د مځکې شویدو سبب سوي هم دي د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری ویلي څرنګه چې د بارانونو د دوام اټکل سوی نو پوځي او د ژغورنې ادارې د تیارسۍ په حال کې دي د آسیا په جنوب کې سیلابونه او اورښتونه معمولا په جولای میاشت کې پیلیږي او د اګست میاشت تر پایه دوام کوي متخصصان وایي دغه بارانونه د مځکې د هوا له تودېدو سره ارتباط لري په پاکستان کې هر کال په سلګونو کسان د سیلابونو او طبیعي پیښو له کبله مري
ستاسو له پیغامونو
د ورده جما د بندچک کول سره نه در کا پیغام پر اکدم لکه موږ د بندچک کول سره کی کوم شفاخورین کلی کلی میکنه چې د دوی امکانات ډیر کم دي او دا مریضان د موږ ځای ته نه راځي نو د وټو مقامات نن دا هیل او دا ورده پیغام بیا چې دوی دا د موږ د شفاخورین کلی میکنه تا ټول تا
ولایت د مرغاو د ولسوالۍ خبره د سره کوم د پنجاب د کلی سینې چې د برای په شپې کې سیلاب توفان راغلی دی. سای مهربانه د پنجاب کلی چې په نامه د حاجي اختر محمد خان دی، په حدود کې د نوي کورو دغه چې پر مخ باندې د شیان ورسه نیولي دي، حیوانات یې ورسه نیولي دي، د کور اسبابونه یې ټول ورسه نیولي دي. نو په دغه برابر کې موږ هیله لرو چې دا زموږ